جوړې مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره فرخنده اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق ملتیا کوي د روانې خبرونې د سر موضوع د پاکستان د پوز د سر لخر او د راز د پاکستان د بهري او د هوائی او د سمکنی پوز د ګډو ځواکونو د مشر ټاکنې د دې خبرونې د سر موضوع غانې دي. یو شمیر نور راپورونه تر هم شته خو لومړی د 12 بجو خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی د پاووس نوی مشر جنرال عاصم منیر تیر ماخام د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی. د خیبر پختونخوا حکومت وای د بلوچستان له حکومت په هغه صوبه کې د شانګلي د تختول شو کان کیندونکو د خوشی کولو غوښتنه کړې او اوکراینی چارواکي وای د هغه هیواد زیاتره سیمو ته بجلی بحال شوې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز نبی مشر جنرال عاصم منیر او د پوزي مشانو د غړي کمیټې مشر جنرال ساحر شمشاد مرزا تیر ماخام له وزیر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې دواړو پوزي مشرانو د وزیر اعظم سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. دا له هغې وروسته ده چې تیر ورځ ولسمشر عارف علوي د پوز د مشر په توګه د جنرال عاصم منیر او د پوزي مشرانو د غړي کمیټې د مشر په توګه د جنرال ساحر شاد مرزا تکروری تایید کړی دا. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نومبر په 9 ریټایر کیږي او جنرال عاصم منیر به هم د نومبر له 9 او جنرال ساحر شمشاد به د نومبر له 20 نه د خپل نوو عہدو پیل کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو خبره شوی ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې سبا د نومبر په 26 دی د راولپنډۍ په ازادي مارچ کې ګډون وکړي. د نوموړي وینا وه چې د انصاف او رښتونی ازادۍ لپاره باید ولس خپل غږ پورته کړي. عمران خان ویلي دي دی به په خپل هم په دغه لاریون کې ګډون کوي. له دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر د حکومت خلاف په ویناګانو کې ویلي چې د موجوده سیاسي بحران د وتلو یوازینۍ لاره شفاف انتخابات ترسره کول دي، خو حکومت وایي انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د ټاکلي وخت سره سم کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په هغه صوبه کې د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا کان کیندونکي نامعلومه وسوالو د نومبر په 14 شپې مهال د مچ سیمې د سکرو له کانونو تختولي. په تختول شو کې 4 تنه د شانګلي ضلع سره تعلق لري او نور 2 د بلوچستان اوسیدونکي دي. په خیبر پختونخوا کې د کارګرانو کلتوري چارو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل.
نه خبره خدا ده چې ما لیټر هم کړی دی او وزیر اعلی صاحب سره د هغې سره رابطه هم شوې ده. هغې طرف نه د غم راغی چې یاره موږ هم لګیا یو. بیا وزیر اعلی محمود خان صاحب چې دی نن د هغې طرف نه به رابطه شوي، ځکه چې د هغې فیملیز ډېر زیات تکلیف کې دي، ډېر پریشانۍ کې دي او دغه تشویش موږ ته هم دی.
بلخوا د شانګلي د کانکیندونکو د اتحادی مشر علي باش خان مشال لډیو تا ویلي باید په دې اړه د صوبې متعلقه چارواکي بلوچستان ته لاړ شي او هلته له صوبایي حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې شاوخوا 30,000 مزدوران کار کوي چې زیاتره یې د شانګلي ضلع سره تعلق لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اوکراین د ولسمشر یو لوړ پوړي سلاکار پرون د نومبر په 30 ویلي چې د اوکراین ټولو سیمو ته بجلی بحال شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کیف په شمول ځینو ښارونو ته د بجلی رسد له محدودیتونو سره مخ دي او کورونو ته د بجلی ورکولو او بو رسولو لپاره هڅې روانې دي. دا له هغې وروسته ده چې په تیرو 9 میاشتو کې پر ولسي ودانیو د روس لخوا میزایلي حملې ترسره شوې دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیتشکو 13 ورځ ویلي چې د هغه ښار 80% سیمې لا هم بجلی نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې د اوبو رسولو، هسپتالونو او پبلک ترانسپورټ چې په ترجیحاتو کې شامل دي او هڅه کوي چې د خلکو سره په تګ راتګ کې د مرستې لپاره د ټرینونو په راتللو کې وقفه کم کړي. او بل خبر دا چې نن د قطر په دوحا کې د فوټبال په نړیوال جام کې 4 لوب کیږي. لومړی لوبه به د ویلز او ایران ترمنځ د پیښور په وخت ماسپښین 3 بجې، دویمه د قطر او سنیګال ترمنځ 6 بجې، دریمه د نیدرلینډ او اکوادور ترمنځ د شپې 9 بجې او څلورمه د انګلینډ او امریکا ترمنځ د شپې 12 بجې ده. دا لوبې په قطر کې د تیر یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پایلوبه به د دسمبر پر 13 وي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای راسره پاتې شوي په دې روانه خبری غړای کې به ځنې دا مهم مطالب هم واوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پرون هغه سمری لاسلیک لا چې پکې د نوو پوځي مشرانو د تقررای ویل شوی دی. د نوې پوځي مشر څوک دی؟
د جنرال آصف منیر چې کوم دی سوډا فانر دی په ملټری انټیلیجنس هغه هم لیډ کړی دی. د آصف منیر والد صاحب چې کوم هغه پرنسپل دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومت سره هلته په مچ سیمه کې د کویلي له قانونو د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو په اړه په رابطه کې خو د شانګلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر وایي
زه د خطه پوری د ټلیفون په ذریعه باندې چې څومره ټلیفون د دې رابطې شوې دي د هغې نه مونږ زمونږ ارګنایزیشن او د کویلي خواریکخ او د هغې لواحقین زره برابر هم مطمئن نه یو.
د کورمې ضلع سره په سرحدي پوله تر جګړې ورستو پرون په لومړي وار د ولسي مشرانو جرګه شوي.
په دې کې داسې ډېر ښه کیسز موږ راغلي ماشومان جنکۍ لکه وژلې شوي دي هغوی سوځولې شوي دي. په دې کې باقي بیا داسې دي چې
او دا د نن پر ښځو د تشدد او تاوتریخوالي په مخنیوي نړیواله ورځ ده. په هغې اړه مو اورېده د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستئ او اوریدئ شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. پرون ماښام د پاکستان ولسمشر عارف الوی د پوځ د مشر په حیث د جنرال سید آصف منیر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه د جنرال ساحر شمشاد میرزا د نومونو سمری لاسلیک کړه. دا سمری هم تیره ورځ د بودی آدم شهباز شریف لخوا ولسمشر ته د تایید لپاره لیږل شوې وه. د پاکستان د اساسي آئین له مخې د ولسمشر د لاسلیک وروسته د پوځي مشرانو تقرری تایید شي. په هغه هیواد کې پروان نومبر میاشت کې په دې اړه زیات بحثونه وو چې د پوځ نوی مشر به څوک وي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزین اورو.
لیفټیننت جنرال آصف منیر د پاکستان د پوز نوی مشر ټاکل شوی. د نومبر پوڅلې رښتمه د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا نومول شوی. لیفټیننت جنرال ساحر شمشاد هم د پوزونو شریک چیرمن په څوکۍ مقرر شوی. دغه نمونه د وزیر اعظم د دفتر صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته د منظوري لپاره لیږل شو چې ډاکټر عارف الوی هم ور باندې دستخط کړي. د پوز نه ریټایر برګیډیر سید نذیر مومن مشال ریډیو ته د نومبر پوڅلې رښتمه ماخام وویل آصف منیر د پوزي څوکۍ ترڅنګ د استخباراتي ادارو ملټری انټيليجنس او آی اس آی مشر هم پاتې شوه.
دوه کیریئر افیسرز دي. دوه د انفنتری نه دي. یو د اف اف نه دي فرنټیر فورس رجمنت نه او بل چې کوم دی هغه د سند رجمنت نه دي چې هغه د انفنتری دي. د جنرال آصف منیر چې کوم دی سوډا فانر دی. دا غینه علاوه په ملټری انټيليجنس هغه هم لیډ کړی دی ایز ای میجر جنرال. د آصف منیر والد صاحب چې کوم هغه پرنسپل دی یو سکول په لال کورتای کې پنڈای کې. ساحر شمشاد چې کوم دی نو هغه یو یتیم او مور پلار نه پاتې شوی دی. هغه دی هدې تورس نو دا ډیر لوی کریډیټ دی.
صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د اسلام آباد د خپل پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره مشورې د پاره لاهور ته تللو چې د هغه ځای د دواړو جرنیلانو د ترقی په کاغذ دستخط کړي. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آصف منیر د پوز د تربیتی ادارې منګلانا کمیشن پاس کړي. د موجوده پوځي مشر قمر جاوید باجوا په ماته ته کې د برګیډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شوی. د آی اس آی د څوکۍ نه وروسته آصف منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر هم مقرر شو او دوه کال وروسته نوموړی د پوز مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د کوارټر ماستر په څوکۍ مقرر شو. د جیو ټی وی د یو رپورټ تر مخې آصف منیر به د پاکستان اولنې پوځي مشر وي چې د پوځ خپل خفیه ادارې ایم آی او د پاکستان د خفیه ادارې آی اس آی مشر پاتې شوی وي. د رپورټ سره سم آصف منیر چې لیفټیننت کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته د نومبر په څلور رښتمه نه وخت وویل کوم چې دا اصول دی واري جوړ شو چې تر ټولو مشر جرنل پوځي مشر جوړ شو. که په دې اصول عمل وشي نو ډیر زیات اندیښنې دي هغه ختمې دی شي او جمهوری نظام ته فائدہ هم کی دی شي
اور جمهوری نظام کو فائدہ ہو سکتا
د پوزي مشر د نامزدګي ورستو د دفاع وفات وزیر خواجه آصف ویلو که صدر پاکستان په دغه نومونو دستخط ونه کړ دوی سره نورې آئینی او قانونی لارې شته چې آصف منیر پوزي مشر او ساحر شمشاد د مسلح پوځونو شریک مشر وټاکي یاد دی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ لخوا شپږ نومونه ورکړل شوي چې په دې کې دي یو پوځي مشر او یو د مسلح پوځونو مشر وټاکي خو د وزیر اعظم لخوا آصف منیر او ساحر شمشاد په یادو شویو څوکیو وټاکل شو. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغه صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 13,530، 15,515 شپېته او 11,880 کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅې کوي چې د بلوچستان د حکومت په مرسته د دغه صوبې په مچ سیمه کې د کوئلې له قانونو تختول شوي کان کیندونکي زر تر زره راخوشي کړي. دا شپږ کان کیندونکي چې د نومبر په 14مه له دریو قانونو نامعلومو کسانو تختولي، پکې څلور تنه د خیبر پختونخوا شانګلې دلې سره تعلق لري. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی وایي چې د کان کیندونکو تختونکي د کوئلې د قانون له کمپنیو بتا یعنی په زور پیسې غواړي. بلخوا د کان کیندونکو د اتحادیې مشران غوښتنه کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې لړ کې لا نور اقدامات وکړي. په دې اکله نور حال د منور شاه په راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دغه صوبه کې د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا کان کیندونکي د نومبر په 14مه شپې مهال د مچ سیمې د سکرو له قانونو تختول شوي دي. په دوی کې څلور تنه د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع سره تعلق لري او نور دوه د بلوچستان اوسیدونکي دي. په خیبر پختونخوا کې د کارګرانو او کلتوري چارو لپاره صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی د نومبر په 23مه مشال یو تو ویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت ته یې د تختول شو مزدورانو د خوشی کولو لپاره رسمي خط هم استولې ده.
لومبه خبره خدا ده چې ما لیټون کړی دی او وزیر اعظم صاحب سره د عائشه راتم شوې ده. هغه طرف نه د عمر هغه چې رمنګم لیکایو او بیا وزیر اعظم محمود خان صاحب چې نن د هغه طرف نه راته شوې ځکه چې پرون هغه لیکیاو پرون راته نو شه نن هغه ما ته وختي ده وي چې زه ورسره راته کوم. پوره ځکه چې د هغه فیملیز ډېر زیات تکلیف کې دي، ډېر پریشانۍ کې دي او دا تشویش مونږ ته هم دی. مونږ پوره کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې دا سونه سر بازیاب کېدی شي.
شوکت یوسفزی همداراز وویل چې د ده د معلوماتو تر مخه د دې کان کیندونکو تختونکي د کوئلې د قانونو له کمپنیو باتا یعنی په زور پیسې غواړي. دا کان کیندونکي په یوه شپه کې د کوئلې له دریو بیلابیلو کمپنیو څخه تختول شوي دي. بلخوا د پاکستان د کان کیندونکو په اتحادیه کې د شانګلې ضلع مشر علي باش خان د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ښکاري او غواړي چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د حکومت استازي د بلوچستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي. علي باش خان د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل
پکار خدا دا چې منیسټر صاحب د دې نه په جاز کې اوس کیږي چې څه قسم مسله ورته نشته او هغه بلوچستان ته لاړ شي او په بلوچستان کې د هغه د صوبې د ستر وزیر اعلی سره د گورنر سره ناسته وکړي او ورته ووایي چې زما د شانګلې کوئلېکان مزدوران چې زما د حلقې سره تعلق ساتي هغه روزګار د پاره دلته بلوچستان ته راغلي دي. نو پکار ده چې د بلوچستان حکومت هغه لا د هغه د اوسېدو د هغه د حفاظت کولو ذمہواري والی زه د خطه پوري د ټلیفون په ذریعہ باندې چې څومره ټلیفون د دې راکتي شوې دي د هغه نه مونږه زمونږ ارګنایزیشن او د کویلې خواریکخ او د هغه لوای یقین ذره برابر هم مطمئن نه یو.
خو د بلوچستان په اسمبلی کې د قانونو او معدنیاتو په اړه د قائمه کمیټې مشر اصغر علي ترین د نومبر په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شو کان کیندونکو د خلاصولو لپاره به ټول ممکن اقدامات کوي. نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت په دې صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو ته ژمن دی او هڅه به کوي چې دا ډول پیښې په آینده کې تکرار نشي. د خیبر پښتونخوا د شانګلې د کان کیندونکو د مشر علي باش خان په وینا په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې خواوشا سلويخ زره مزدوران کار کوي چې زیاتره یې د شانګلې ضلع سره تعلق لري. نوموړی وایي چې د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د شانګلې نه پاس زیات مزدوران د سوات او بردیر ضلع سره تعلق لري او د افغانستان مزدوران هم په دې قانونو کې کار کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې د کورمې یو موضوع تاسو مخې ته ایږدو. په سرحدي پوله تر جګړې وروسته پاول دل د ولسی مشرانو جرګه شوې د زیارت په ورځ له کورمې 15 مشران ډنډ پټان ولسوالۍ ته ورغلي او غلطه یې د هغه غاړي مشرانو سره خبرې کړې. پرون د دواړو خواو مشران پر دغه متفق شول چې ډزبندي دي وشي او د ځمکې شخړې ته د خبرو له لارې حل وکتلې شي. سبا د خالي په ورځ به مشران یو ځل بیا کېني. پر 13 نومبر د پولې خوا له طالبانو سره د دوپراژیو او بنګخو هلته هله خط پیل شو. کله چې سرحدي کرښې ته نږدې پر متنازع ځمکه کار پیل شو. په دې اړه تفصیل طارق ورغزی وړاندې کوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله تر جګړې پس حالات بیرته د معمول په لور راوستلو او متنازع ځمکه تعمیراتي کار پر راپورته شوې شخړې د دواړو خواوو ولسی مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په مذاکراتو کې شامل د خلاصو ځای مشر ملک سید ناصر حسین د جمعې په شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي دوی په خپلو کې پر دغه متفق شول چې اول د ډزبندي وشي او بیا پر یاد شخړې خبرې وکړي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي د خالی پورز به یو ځل بیا کینی چې پکې پر پاتې او اصل شخړې ته د حل لار کتلو لپاره به خبرې کوي.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینا وکړي چې توپونه ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونه د ترپل وچوي ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د آینده یعنی د سبونه بله ورځې هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته کور نه کیږي او هفتې ورځې نیمې بجې به دا جرګه بیا یو وری کینی.
د زیارت په ماسپخین له کورمې د دوپرځای او بنګخو په شمول 15 مشران ډنډې پټان ته ورغلي او هغلته د مختلفو قومونو شاوخوا 40 مشرانو سره په کلو میدان کې مذاکرات کړي. کچو هم د دواړو حکومتونو کوم غړی په دغه مذاکرات کې نو شامل خو ویل کېږي چې ولسی غونډې ته د هغوی پوره تایید حاصل وو. پر 13 نومبر د پولې اخوا له طالبانو سره د دوپرځیو او بنګخو جګړه تر پیلېدو پس دا اول ځل دی چې ولسی مشرانو ترمنځ غونډه شوې ده. په خرلاڅو او بوړکي کې میش قومونه د پولې اخوا پر 100 اکړه هغه ځمکه دعوه لري چې پر سرحدي کرښه د ازغن تار تر لګېدلو پس د افغانستان غاړه پاتې شوه. د ګلپورس پاکستانی چارواکو له طالبانو سره مذاکرات شي ول خو هغه پر دغه بې نتیجې پاتې شول چې سرحدي پولې ته پر نږدې ځمکه د دوپرځای او بنګخو دواونه منل شوه. د طالبانو دا دریځ وو چې ازغن تار تر دې خوا ټوله منطقه خپل بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. د پړچینا ځای مشر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته وای هر مسله په خبرو حل کیږي خو بدبختانه پر سرحدي پوله راپورته شوې شخړه جګړه وشوله چې هغې دواړو خواو پر خلکو اثر غورځولې.
دا ډېر خوشاین دی او ډېر ښه خبره ده، ځکه دواړه طرف ته قبایل سره ورونه دي، پښتانه دي، یو بل سره ډېر ادبي تعلقات دي، او دې نه علاوه دي لارې سرحد بندش وجنه کاروبار ته ډېر زیات زیان ورسېدلو. تقریبا 19 تاریخ نه نن ومه تم اوریز د کاروبار بند دی، او انشاءالله دې کې کابل او اسلام آباد مخلص وي، دا انشاءالله مذاکرات جاری وي، دا مسله به ډېر په اسانه او په ښې مینې محبت طریقې سره دا مسله ځمکه مسله به حل شي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړه. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جګړې هم شوې. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو زمیندارانو سره حکومتي او د غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل کړې دي. کروندګر دغه کام ستایي، دغه ګام ستایي، خو وايي پکار ده چې دا مرستې د سیلاب سمدستي ورستو شوي وي، ځکه چې د ډېرو زمیندارانو مالي حالت خراب شوی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار شبیر احمد خان دا راپور رالیږلی.
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په خوشه 12 ضلعو کې ولاړ فصلونه او د کر کروندې ځمکو ته زیان اړولي او دغلته ولاړ فصلونه او ځمکې د ځان سره لوکړې وي. دغه زمینداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وایي چې ډېرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی، باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي. دا چارسدي ګیدړ کلی نواب خان وایي
د غنم خبره کې هدي سره ځا کار دی چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي، باندې لوړ پاتې شوی نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین دی سره باقي بیا بلیټ کې د بلیټ سره په کې لوړ جوړې تر کاغو نو دې سره لیول ضرورت کې خامخا دې سره نور د پیسو ضرورت هم راځي. مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي، پسنونه خراب شوی، غنی تباه شوی، جوار ډیر آبادی غورځېدلې، دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شوی. یره زمنګ فصل خو تقریبا داسې کې 2 اکړه چیرې نو دا بچ شوی دی او دا 10 اکړه چیرې په دې مکمل د سره پورې به بدلې دي. اوس زمنګ په کلی کې چې کم داسې صحیح ځمکې دي، کم سیلاب نه بچ نو پاغې کې داسې کم اس کم لیش لیش غنم ولر دي. دا چې اوس منګه کرو او روټر کو بلیټ کو چې په دې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دن پکې نورم لګي.
دا مرستي صوبایي حکومت د یو ایس ایډ او اف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پیښور نه پیل کړي چې 400 نوخار او ډېر اسمل خان پشمول به د صوبې خوشه 200 اغیزمنو ضلعو کې زمیندارانو ته دا رسوي. د چارسدی مرزا ډیر کلی زمیندار سلامت خان وایي د نیمې زمینداری د ورسره او دومره وس دستن لري چې سیلاب ورلا کوم ځمکې خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړي.
زمو پټي چې دي کوم خاص د سین په غاړه دي کنه نو سپټي غدا چې کړي چې بس غني پکې نیم ښکاری نیم نخکاری بیګه خراب کړي او د یالو له مسله چې لکله هې پکې غردولې ډې پیری پکې نو ساغه چې ته په بلیټ سمې نه ډېر خرچې راکای کنه او پسونو خراب شونه بس هو سم پنه کیږي. دا خبر یوه چې زما سره غشپګ نیم جیرو پټې دي او هغه ټول خراب کړي کنه یاره وسه غنه لرو دغه اندازه را تنه چې سونه خرچه وکړي راځي بیا به قرض دار کوو.
دغه مرستو کې د غنمو د ډي پی او د یوریا یا یو بوره شامل ده. د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمه مشر جان محمد وای چې وخت زکه ولګید چې متعلقه ځلې انتظامی سره اول تخمینه لګول وو چې سومره ځان شوه دي.
علم سات زمونږ کم دی ربی کې چې دا کم پیکیج دی دا تقریبا 60-70,000 زمیدار وتا دا پیکیج برسه خیبر پښتونخوا کې. دا اصل کې اسسمنت د دې شوه او نو دا کم پیکیج سي چا دین او دا خو ډیر لک تعداد دی دا زمیدار نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا به راځي او دا به کری ځکه مونږ زمیدارو سره مونږ ډسکشن وکړل نو هغه کې دا شته دا 15 دسمبر پورې لکه کار مونږ کولې شو. مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت واخ مونږ کړه د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره.
دا کر کروندې محکمې مشر جاتوي چې ټوله صوبه کې 13 سیلابونو او بارانونو خوشا 1,200,000 اکړ ځمکه اغیزمن کړې ده چې ټول مالیت یې خوشا 14 ارب روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هر کال د نومبر 15 په نړۍ کې په ښځو د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځلی شي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد پر ښځو د کورني تشدد، د ناسم رویو پر دوی د زور زیاتۍ خلاف د پوهې زیاتول دي. سږ کال دا ورځ په دې پیغام سره لمانځلی شي چې څنګه ټول یوځای شي او پر ښځو او نجونو د تشدد مخه ونیسي. هم له 15 نومبر څخه په دې اړه د پوهاوي زیاتولو 14 ورځنۍ مهم هم پیلیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناور.
په ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقونو ادارې وایي هلته پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په ښځو د تشدد مخنیوي په اړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپینونه پیل کړي دي.
25 نومبر نوالی لسم دسمبر پورے دا مونږ یو مهم چلو چې په خځو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف. نو دې مهم کې مهم چلو له لپاره مونږ ډېر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړی دي او مونږ هغه کو. نو اوس هغه الریډی مونږ شروع کړی دي، هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي لکه کارونه مونږ کړی دي. نو په هغه کې داسې دي چې لکه مختلف یونیورسټیز کې مونږ سیمینار کوو، لکه د میډیم ډېر زیات رول دی پکار دی چې دی هم د ښځو خلاف چې کوم تشدد دی د مخنیوي او کې داسې.
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تښتونې 21 پیښې رپورټ شوي دي. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 14 د جنسي تیری او 14 د کورني تشدد پیښې رپورټ شوي دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورټ په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خپرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر ښځو د تشدد پیښې له دې نه هم زیاتې دي خو رپورټ کیږي نه.
ماشومان جنکی لکه وجل شوی دی، هغوی سوزول شوی دی. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه د هغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راایسته شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغوی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو داسې قسمه زموږ سره خو ډېر زیات کیسز داسې موږ کړي دي.
بلخوا د پېښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه ښار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو 2 پیښې رپورټ شوې دي. په دغو کې زیاتره د خوښۍ د ودونو او د کورنیو شخړو پیښې شامل دي. په دغو کې په یوه پیښه کې د 13 جولای میاشت کې د خوښۍ د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وژل شوي. هم د 13 اګست میاشت کې په یوه بله پیښه کې د پېښور سره نږدې په داودسو سیمه کې یو تن خپلې دوی خویندې په ډزو وژلي او وروسته یې پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وژلي دي. د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې شاد بیګم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
شرح کمو طرف کی طرف تو نو کشر ہے سیوا شوی ام د مطلب صحد پوری یو سیز بل دے دا سیز کم نے سکول مطلب وہ کی ام او میڈیا کیمرا جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا امرا جی او بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چھ نہیں خلق ورانہ خبر جی زکا چھ دیش خلق نشتری چھ اخر کو سزا گانی ور کرے شوی دی.
پو پاکستان کے د روان کال پر سپتمبر میاش کی د سارا انعام پنوم دے وی خزی توجنی ورستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو د تشدد د بی خو پ اڑا بحث پل شوی دی. پو ہا پی خکی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وجلی ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیاته کړل شي.
یقینا دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به خپل تجاویز مرتب کړي.
بلخوا د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور له مخې پر ښځو د کورنۍ تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د ښځو د تښتونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې وشوې او د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زور
د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آصف منیر او د پوزي مشرانو د غړي کمیټې مشر جنرال ساحر شمشاد مرزا تیر ماخام له وزیر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې دیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په خبرو شوو ویډیوګانو کې خودل شوی چې دوانو پوزي مشرانو له وزیر اعظم سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. دا له هغې وروسته ده چې تیر ورځ ولسمشر عارف الوی د پوز د مشر په توګه د جنرال آصف منیر او د پوزي مشرانو د غړي کمیټې د مشر په توګه د جنرال ساحر شمشاد مرزا ته کروري تایید کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو خبر شوی ویډیو کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې سبا د نومبر په 26 د راولپنډۍ په ازادي مارش کې ګډون وکړي. د نوموړي وینا وشو د انصاف او رښتونی ازادۍ لپاره باید ولس خپل غږ پورته کړي. عمران خان ویلي دی به په خپل هم په دغه لاریون کې ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په هغه صوبه کې د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا کان کیندونکي معلومه وسله والو د نومبر په 14 شپې مهال د مچ سیمې د سکرو له قانوني تختولې دي. په تختول شو کې څلور تنه د شاملي ضلع سره تعلق لري او نور دوه د بلوچستان اوسیدونکي دي. په بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې شاوخوا 40 سره مزدوران کار کوي چې زیاتره یې د شاملي او سوات ضلعو سره تعلق لري. د اوکراین ولسمشر یو لوړپوړي سلاکار پرون د نومبر په 16 ویلي چې د اوکراین ټولو سیمو ته بجلی بحال شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کیف شمول ځینو ښارونو ته د بجلی رسد له محدودیتونو سره مخ دي او کورونو ته د بجلی ورکولو او اوبو رسولو هڅې لا هم روانې دي. او نن د قطر په دوحه کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د ویلز او ایران ترمنځ د پیښور په وخت ماسپښین 3 بجې، دویمه د قطر او سینیګال، دریمه د نیدرلینډ او اکوډور، او څلورمه به د انګلینډ او امریکا ترمنځ وي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د فرخند اسد ناوریدو د خدو یو موضوع تاسو پام راګرځوم. په کابل کې د خدو پر وړاندې تاوتریخوالی د لمنځ وړلو د نړیوالې وردی په مناسبت په غونډه کې ګډون کوونکې میرمنې وای چې دوی سخ کال د طالبانو د حکومت له ویری دا ورځ یو ورځ مخکې ولمانځله. یاد غونډې ته راغلو خدو دا هم وویل چې د میرمنو په حقوقو باندې تیرې، په بشري حقوقو باندې تیرې دي. دوی له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږکال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړونکې سودا بینژند ازادي راډیو ته وویل په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشري سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون نمانځل کېدله، خو سکل طالبانو له حکومت څخه په پټه کبودي څلوېښتو ښځو پر غونډې دلو سره جوړه شوه.
کنفرانس امروز هم پنهاني بود د فضای بسته.
نننی کنفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب له سترګو لري ووسو. په ډېر محدودیت سره مو میرمنې راټولې کړې تر څو وکولی شو چې د همدې ډول غونډو له لارې خپل غږ نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ هېر کړي یو، ورسوو. طالبانو ډیر جلدی افغان خځو د غونډو اعتراضونو او لاریونو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او خځو سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او یا یې په اړه هیڅ نه دی ویلي. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
میتونیم بگویم کې 25 نوومبر مصادف بود به روز من خوشنط علیه زن.
کولی شو وایو چې د نوومبر 15 سمون خوړ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې له نړیوالې ورځې سره. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیکه ښځې دي چې هیڅ لاره نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه غوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیچ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې یعنې تر 10 د ډسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لا هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د خوس تڼۍ ولسوالۍ ته ورجو. د خوس د تڼو اوسیدونکو د یو شر لاري د یادی ولسوالۍ د درګه خارګوټي او ځینې نورو ځایونو پاکړل. اشرونه په خوس کې یو زوړ دود دی چې په واسطه د ولسی خلکو لخوا د ویالو او کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کېنول او اوبول همدارنګه نورې لوی او درنې چارې ترسره کېدي چې اوس دا دود لږ شوی دی. د تڼو اوسیدونکي له دې اشره یو مخداله چې د خوست نور قومونه هم د پخوا پشان شهرونو یا پګړو ته وحسوي. نور حال د خوست نه نجیب الله الوخیل راکې.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ، عام سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیري چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل
د زندن وخت کې اشرینه کې خوس د اشرونه ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول داس را وفتیاله چې مونږ سی باید سپینګیری مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفا کو. کچیرته مونږ په داغه خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړې یا حشر ګډونوال د دې لرغونې دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام سر میګر وستلې دي، ټیکټر نور وستلې دي، ځنډن وخت کې به میګ پګړې نیوې بیا به کور کو. یې سیمېګې دې تر غلي چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکړي کیم کشرې چې تالې دي دا تر کشرې میګ ټلې کې چې کیم کور وي دلته میګ وکړي دا ویډ کې میک ټول ورستلې دی ربزه چارایګا هر شاور سره دی دا میک دا کور اوړه ورسوله کې دا کور میګو کې
دا تنهي مدني فعالان وای په دا ډول ټولنی زبرنامو کې خلک خپل نور استونزې هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان وویل
ټول د تنهي ورسوله ځوانونو او مشرون ارتل شوی دی چې د خپل ورسولي صفا کې یو خدای چې ورسولایم په صفا شي بل په څنګه کې ځوانونو او مشرون سره پیټ پخکیږي سره یوځی کیږي هغه خبر هغه مشکلات چې هر څه په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ دی کرایشي چې هغه موږ دلته په وځي سره شریک یې د پرمی ګاډا یو د خال یار به ته وکسي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی وجیبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانیان پاتې خلک دي، باید تعلیم ته توجه وکړي، اقتصاد ته باید توجه وکړي، باید صحت ته توجه وکړي. هر چا نه ماده خواهش ده چې باید خپلې وظیفې ته پابند واوسي.
د تڼۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونکړي نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سنبالولی. د تڼۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي چې ده دانیس پل ایمان ده، دلته چې ده په ولسوالۍ کې چې موږ سره عوام همکاري ونکړي یوازې حکومت دا نشي کولی چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، انشاءالله موږ تم سهولت وکړي، دوی تم سهولت وکړي.
د خوست د تنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتلونکو کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لري د خار څخه د تنۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټول ونه ته منظمي او بورکی. دوی ول هڅه کوي د ډول برنامو لري د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیل دوته و هڅوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د چپروال ولسوالۍ د کرنې چارو مسولین وای چې سخت کال په دې ولسوالیو کې کروندګرو د زراعت د ماهرینو لخوا د لازمو سپارښتنو په عملي کولو سره د لوګانو فصل ښه حاصلات ورکړي دي. بلخوا د چپرهار ولسوالۍ کروندګر د لوګانو له حاصلاتو خوښ دي، خو له اړوند مسولینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته د اوبخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اکثره خلک تر ډیره په کرنه او مالداری بوخت دي. که څه هم دغه ولسوالۍ د مساحت له پلوه لویا، خو کرنیزې ځمکې یې کمې او ډېرې ځمکې للمي دي. کروندګر وایي د وچکالۍ له امله یې فصلونه په سمه توګه نه رسیږي، خو ځینې کروندګر بیا په لمریزه برېښنا د ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پی اوبه کوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر سیداغه او سمرګل چې په خپلو پټو کې الوګان کرلي وایي سکل د الوګانو فصل ښه حاصل ورکړی دی.
نامنګ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دی دغه الوګان کرل شوي دي او حاصلات یې په نسبت د نور فصل لدی حاصلات ښه دي، خو تا مصرف یې ډېر زیات دی. تقریبا دغه یو پټی 40-50,000 روپۍ مصرف.
مونږ خو مخکې جوار کرلي وو، هغه وسوځېدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو د الوګان وکرل او چا شلغم وکرل. یاره ښه دی، د نورو شیونو د دې فصل حاصل ښه دی ځکه موده لنډه ده او حاصل یې ډېر دی.
چپرهار د جلال آباد جنوب ته پرته ولسوالۍ ده چې یوه کمه اندازه ځمکه یې د سپینغر له وړو رودونو خړوبېږي، خو اکثره ځمکه یې للمي ده چې په ځینو ځایونو کې کروندګر د لمریزې برېښنا په وسیله له ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پرې خړوبوي. خو یو تن بزګر سید میران وایي چې که د دوی په ولسوالۍ کې ورته چیک ډیم جوړ شي نو د کروندګرو د اوبه خور ستونزې به هوارې شي.
کاسد او کاسد موږ د تدامل جامع غواړو چې دغه حکومت یې ورواغوندي. که ډېر وخت کې لږ وخت نیول کېږي داسې ویل کېږي چې دې پنډ هم شته دی، که دغه کاسه جوړه شي نو چپلیار به خړوبه شي او انشاءالله یو څه ستونزې به حل شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست اړوند د چپلیهار ولسوالۍ د کرنې امیر اجمل صفخانی هم وایي چې سکل کروندګرو د زراعت د ماهرینو په سپارښتنې عمل کړی نو ځکه یې الوگانو خ فصل ور کړی دی.
دا چې دلته دغه د الوگانو حاصل خ نتیجه ور کوي، خلک ته خوشاله دي، راضی دي. همدارنګه د چپلر ولسوالۍ د زراعت د مسولینو لوري دوی ته دغه موضوعګان ترویج شوی دي، دوی سره د نږدې نه ناست شوی دي. تقریبا د 300 هکتار په شاوخوا کې په چپلر ولسوالۍ کې الوگان کرل شوی دي او خلک ترې ناراضی دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوی چې موږ هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده. د ځینې وقایوي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولې.
سبحانی زیاتوي چې د کروندګرو ستونزې د ریاست له لارې له مرکز سره شریکې کړي او هڅه روانه ده چې د ننګرهار په ټولو هغه ولسوالیو کې چې ممکن وي د اوبه خور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا مدني فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د 2020 میلادي کال لهیسې په عدالتونو کې مقدمه روانه دي، خو معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي. نوموړی وایي پر دو او د په کورنۍ جوړې مقدمه بي بنیاد دي. د نوموړی وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دغه خبره کوي. البته نوموړی د مقدمو په ځنډیدو کې د ټولو خواو رول دی. نور تفصیل د اسرار العالم مومند پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا له صوابۍ سره د تعلق لرونکي مدني فعال ګلاله اسماعیل 89 کلن پلار وایي دا او د ده میرمن په تیرو شاوخوا دوو کالو کې څه باندې 250 واري عدالتونو ته د خپل مقدمو اورېدنې لپاره وربلل شوي، خو تر دې دمه پر دوی د جوړو کیسونو پرېکړې ونه شوې. پروفیسر اسماعیل وایي د پېښور په یو ترګرۍ ضد عدالت کې پر ده د ده په میرمن او لور له ملک سره د غدارۍ سازش ترهګرۍ او له ترهګرو سره د مالی مرستو مقدمه روانه ده چې ټاکل شوې راتلونکي اورېدنه یې د نومبر په 9 وشي. نوموړی وایي په دغه کیس کې عدالت دا او د ده میرمن څه باندې 200 واري وربللې دي.
بیسیکلی دا یو داسې دور و دا کیسونه دي چې بالکل دوی دی پی ټی ایم کرش کول غوښتل. نو د دوی په دا کې دا اوس یاره ګلالۍ چې کوم دی نو دا د پی ټی ایم دپاره انټرنیشنلي یو د دې خبره کولی شي ځکه چې دا یو انټرنیشنل تعلق یا پیژنګلو شته.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په پښتون میشتو سیمو کې د بدامنۍ تر شا د ریاستي ادارو لاس دی، خو د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وکیل شبیر حسین گیګیانی هم وایي چې د ریاست دا تورونه بیا اساس دي چې په 2013 او 2014 کلونو کې د درګری په دوه پیښو کې کارول شوی موټر او تماچا د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وا.
د قانون مطابق چې کوم ریکارډ دی د هغې مطابق کومې شرطې پېښ شوي دي د هغې مطابق د انصاف فیصله وشوه، نو انشاءالله بری کېږي. او نور هر څه ممکن دي، زموږ په ملک کې هر څه تاسو ته پته لګي چې څه کېږي، څنګه کېږي،
که څه هم گیګیانی وایي چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ ضد مقدمو ډېر وخت واخیست، خو نوموړی وایي دې وجه د وکیلانو لخوا وخت پر وخت هرتالونه او ځینې نور وجوهات دي.
کله د هغې پراسیکیوټر نه وي د هغې د وجې هم بدل شوي دي، کله عدالت په چوټۍ وي د دې وجې هم بدل شوي، کله شهادت رانه شي د څه مجبورۍ د وجې نه د هغې د وجې هم رانه شي. نو لکه داسې څوک په دې باندې ګرمولو زما په خیال باندې مناسب نه ده چېرې د یو کس د وجې د ټولو پاټو د وجې د هر چا د وجې پکې خپل خپل ایسه شته.
د بخری نړیوال سازمان احمد روان کال په مارچ میاشت کې په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مبارز ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل په اړه لیکلی وو چې هغه د خپل لور د بشري حقوقو لپاره د کار کولو له وجې پولیسو گرفتار کړی وو. ګلاله اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې دا خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شو، د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نوموړی د 2019 کال د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د 10 کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یوه مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو، ترهګرۍ او ځینې نور تورونه لګول شوي دي، خو ګلاله اسماعیل دغه تورونه په وار وار رد کړي دي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ. په 2013 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د سیف سیټي په نوم د یو پروژې اعلان کړی و. د پروژې مشر وقار خان مشال لري ته ویلي چې د تربیت یافته یا مسلکي کسانو د کمی له امله پروژه د ځنډ ښکار ده، خو د 2023 میلادي کال په مارچ کې ورباندې کار پیلېږي. دغه پروژه د ځنډ ښکار کېدو له امله لګښت له 10 اربونه 15 اربو روپو ته رسېدلی دی. سیف سیټي پروژکټ د هغه وخت حکومت په ښار کې د ترهګرۍ د پیښو تر زیاتېدو وروسته اعلان کړی و. په دې اړه تفصیل عظمت علي شان اورو.
په کال 2013 کې د صوبایي حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیژنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټي پروژه لا هم نه ده شروع، چې د وخت تیرېدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی. پېښور کې کارکوونکي خبریال کامران خان وایي چې په پېښور ښار کې ترې غلو پیسې، موبایل او نور ضروري سامان تښتولی و، خو د درې کاله تیرېدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته.
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاکتوت تانې سره نږدې درې کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس را سړیر ضروري او رقم اغیرا نسنیچ کړو. بیا په ډیره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما اف آی آر درج شو. بیا غینه پس ز بار بار ایس ایچ او لاړم، دغه شانتي ایس ایس پی آپریشن او سی سی پی او لاړم، او هغه ماته داسې یقین دیانی نه وکي چې زه بالکل مطمئن شوم مال جب زما کار خو به ورځ نیمه کې وشي، خو دومره موده وشوله او زما غ سیزونه تر نن ساعته پورې ریکور نه شو.
دا پروژې تر مخه به پېښور ښار کې له 0 کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروي او له 3000 زیاتې کیمرې به هم لګول کیږي، چې پکې د انسان د مخ د پیژنګلو کیمرې هم شامل دي. د سیف سیټي پروژکټ ډایرکټر وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټي پروژه کار پیل شي.
دا پروژکټ چې بیسیکلی د 2009-10 دادی د دې فرست دغه یونیورسيټي شوی چې دادی په خبر کې کوم نه ده شرګردی دا او جرایم دي د مخنیوي لپاره دا پروژکټ دی شروع کړی شي. نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او دغه وخت کې اډمنستریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناری کوششونه روان و، خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل، ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ مضبوط فرمز و چې کوم دا داسې یو پروجیکټ کولی شي داغه صلاحیتونه هغه شانتې نه و. نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ رست ورځ لیټ کېده تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده، نو هغه خو هغه وخت کې لکه نن 3 کاله مخکې تقریبا 20 اربو روپۍ د عوامو دپاره داغې د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هیڅ شی هم نشته. نو که موږ صرف دا یو بینچ مارکم کېږو نو دې وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه د سیف سیټي دی.
د پېښور پولیس لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه تیر کال په پېښور کې د مرګ 346 او د غلا 110 کیسونه رپورټ شوي وو، خو سخ کال د مرګونو شمیره د 400 سیوا شوې ده. د غلا 410 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه رپورټ شوې دي. رپورټ کې ویلي شوې دي چې تیر کال په نسبت سخ کال د جرمونو کچا سیوا شوې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15215 او 10880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو په متنازع فلم جوایلین باندې د بندیز او د سوشل میډیا نه د فلم د موادو د لری کول لپاره په خبر های کورټ کې درخواست جمع کړل شوې ده. په درخواست کې ویل شوی چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کړي ټکر کې دي نو باید بندیز ور باندې ولګول شي. وفاقي سنسر بورډ روان کال د اګست په میاشت کې فلم منظور کړی دی خو د ټولنې د ځینو برخو لخوا د نیوکو له کبله تر اوسه د پاکستان په غټو سینماګانو کې دا فلم نه دی ښودلی شوی. په دې اړه تفصیل شاهین بونیر نه اورو.
د جوی لینډ په نامه متنازع فلم په پاکستان دننه ډیر بحثونه راپارولې دي او ځینې مذهبي ډلو ور باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نه کړل شي. نوموړې زیاته کړه
اول گورنمنٹ چیو پدی واندے بین لگولو خو اس اغی دا غ بین چے دے اغل ریکو نو زمو خبر دے کے دا دا چے دا دے فلم دے کے کم دا ہم جنس پرستی فروغ شوے دا ایل جی بی ٹی سسٹم دے کے فروغ شوے دے کے نن سبا چے کم دے دا سوشل میڈیا دور دے ہر شے چے دے غتا ستا پا موبائل واندے ایزلی اویلیبل دے پا یوٹیوب واندے گورے ایون غتا ستا التا اویلیبل بھی دا زمون مین مقصد دا صرف نہ دے چے دا دے دا پاکستان نہ بین کریشی زمون گد مقصد دام دی چې دا په سوشل میډیا تراغه پورې بین کړی شي چې سو پورې د دې باندې باقاعده فیصله نیوي راغی د عدالت نه.
په پلان کې واچ دا فلم د نومبر په 13مه د پاکستان په سینماګانو کې ننداري ته وړاندې کړل شي. وفاقي حکومت پر هم بندیز لګولې وو خو وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف په امر لری کړل شو. د فلم ځینې نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. د فلم ډایرکټر سایم صادق په فلم لګول شوی تورونه رد کړی او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده. نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یو بل سو گو گوری نو پدے کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خويند ورونو او پلارن زورن ښکارا شي نو د ټولنیزو اقدارو خه اکاسی خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وی شوی خو پدې کې چې څنګه نور کردارونه دي یو کردار پکې د یو نرخزي کردار هم دی کېده شي لدغه قبل دا ټوله ستونزه جوړه شي وي یو څو کسان پرې ګیلمن دی او علت یې دا دی چې زبک ټولنه لا نه غواړي چې دغه شان خلکو پورې ټوکې مسخري ونه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو
انکو دکھایا جائے اور ان کا مزاق نہ اڑایا جائے.
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثارو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پوه او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیرې لږ وي او یا د پاکستان د ریاستي بیانیې پر ضد یو بل بیانیا پر مخ وړي.
فلم لا راغل نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک په شان ډډلو هغه فلم د مخ کې نه کتلې ده. دا اوس یو عجیبه خبره ده پاکستان کې او زه نه پوهېږم چې دوی ته دا کانټینټ څنګه را رسي او دوی ته څنګه پته ولګي چې دا زمونږ د روایات او د تهذیب نه خلاف خبرې دي. اوس ڈرائی لینڈ مووی راغلې ده پاغي باندې هم دا بحث روان دی چې دا زمونږ د اقدار نه خلاف دی. او زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې دنه آیا ټرانسجنډرز نشته آیا ټرانسجنډرز چې د هغه په سینو کې زړه نه وي د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دن خلق لا وس هم انټی وومن دي دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کول مونږا چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره دا غو د حقوق لپاره خبر وکي.
په لاهور خار کې فلم شوی جایلند په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړي دا. په فلم کې یو واده شوی سړی خودل شوی چې د وی نرخزه نساګر سره مینه کوي. د مدنی ټولنې فعالان وایي د لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي. د پاکستان د ترانس اکشن الاینس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دی او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې